مبارزه په برخه کې د مالی ملاتړ خبره کړې او د دې ماموریت مشر رافایلا یودی چې ویلي مخدره مواد انسان پر رنځ اخته کوي او د خلکو روغتیا او هوساینه له منځه وړي. هغه ویلي چې اروپایي اتحادیه د هغو کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د تر ټولو زیانګالو افغان ځوانانو او ښځو په شمول د احتیاط په وړاندې مبارزه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی پرون خبرداري ورکړ چې که د اسرائیل جګړه لبنان ته وغځیږي ناوړه پایلې به ولري. په غزه کې د اسرائیل د جګړې له دوام سره چې له پایلې یې څه کم لاس میاشتې وځي د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحده ایالتونو هم ورته خبرداري ورکړی. نور تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږی کوونکی مارټین ګریفتس په جنیو کې خبرلاند ته وویل چې دی لبنان ته د جګړې غځېدا تر هغه څه ډېرې خطرناکه بولي چې تصور یې کېږي. د هغې اشاره د لبنان جنوب ته وه. ښاغلي ګریفتس وویل په بیت المقدس کې له خپلو همکارانو سره په دې اړه چې څه به پېښ شي خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې دی د تلفاتو او د غمیزې زیاتوالي ته اندېښمن دی. اسرائیل پوز تیرونه اعلان وکړ چې پر لبنان د حمله پلان ترتیب او تایید شوی چې د حزب الله مشر حسن نصر الله په وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلی ګریفتس چې دنده یې روانه اونۍ پای ته رسېږي خبرداری ورکړ چې که لبنان په یوه جګړه کې ښکیل شي نو بې له شکه به د سوریه او د یو شمېر نورو هېوادونو پښې هم پکې ښکیل شي. د هغه په خبره له شک پرته دا به پر غزیه او هم پر لویدیځې غاړې اغېز وکړي. په لبنان کې ډېره د ملګرو ملتونو موقتي ځواکونو د سهشنبه په ورځ وویل چې درې قراردادیانې د لبنان په جنوب کې په یوه کلي کې له 16 ساعتې اډې څخه د کور پر لوري په لاره و چې پر موټرې ډزې وشوې. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي رسېدلي. د ملګرو ملتونو د 16 ساعتې ځواک مشر ژان پیر لیکروي دغه پیښه وغندله او وویل چې جګړه پولې ته غځېدلې ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پېژني د تېر کال د اکتوبر پر 1 په اسرائیل پراخ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یرغمل کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه 146 تنه له حماس سره یرغمل دي. خو د اسرائیل پوځ ویلي چې 240 یې وژل شوي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې په غزه کې له 23,000 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي. خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږی کوونکی مارټین ګریفتس څرګنده کړه چې په غزه کې د جګړې پیل خلکو ته د ظلم او وحشت نوې اندازه ښودلې. هغه زیاته کړه چې اندېښنه او ویره شته چې ښایي دا یې پیلاموي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی سازمانونه د دغه بحران د پراختیا لپاره تیاری نیسي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی همنی منړی او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
سره بمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسېره شوې دي په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
مطلب دې وخت یې نه وي هغه هم خرا نه وي چې نیمړی اسولي پیانو ستایم ودای لکسو ول وی ته پیانو یا کری پیانو څوک ناس وس یو یې سره وای په دمه را زختم زو لا کوم مریضی د شواسی سبا په کومه کې به د ایلاند کړی تر دلی وای دا د وطن د وای یو کوړه کټ څپ ډاکټر باندې علاج نه کیږي. په اول وار کې سړی ته مریض کم ونه خوري، بیا خو نو ګټه نه لري. ډاکترانو هم ورته ویل ول سلپ سوی واچوي د مرګې کوي، موږ ترې راوړي، موږ نه څه په وکړو.
رنۍ بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخواسخه کوله چې نارینه ډاکټر ته یې نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راضیه وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پرېښودي چې ډاکټر ته لاړ شي، خپله درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کول. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، او اوس ډېر سخت ګیر شوي دي. خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی دن له درده مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي. که ډاکټر ته پرې نه دي، بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي خو رقم بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی له درده مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمېر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې خصوات نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه ومه، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچا ولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وخت باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضې هم زما سره سو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورو، دې ته شرم ده. او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل میدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوځي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي. د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي، دوه درې میاشتې د ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زوزیاتی ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالی ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشتون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیاي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دسې د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښیږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونس نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کېږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزده یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوي دي. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته یې پر وخت وړي.
ډاکتران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایي ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت یې درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورسي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
د مورا پوهنتون د طب د پوهنځي محصله عقله معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته په سي برخه کې مرسته وه، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا په سي برخه کې. د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړی په پیل کې په سي برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي، اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان خزی وی او یا هم دادی خارجی موساد دی حمایت لانده وی دا دواره دی امارت لطرفه دی افغانستان اسلامی امارت امر پاساس مرمنی حق نلری چه کارو کی او دا خپل دا موساد دی اجازه نشته چه پا افغانستان که خپل خدمات رانده کی نو دیده پاساس اغا خدمات چه دی مرمنو ترانده که اول هاگه طول متوقف شوی دی دی که مختلف خدمات شاملی دی مثلا خپل مشورتی گروپونه بو چې خسته به مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کیه څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت کوم آمادگی باید ونیسي او یا خپل بعضی دواګان به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن تور کولې لکه دا ډیر مهمه ده په خصوص امیدوار خوځ لپاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري دل پاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ستا خدمات متوقف شوی دی او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دی ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دی فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافی غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دی هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیرمن د پاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او د دې طرفه د خدمات هم متوقف شول او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال د مېرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سی برخه کې زده کړې کوي د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان مېرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي دغوت خیو هم صحی مشکلات دی کله چې دا خدمات بخصوص صحی بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمن به ډیر مشکلات سره مخ شي لکه اکثریت دا خدمات چې خوز تراندی که دل دا به دا خوز لطرف خوز دا و دا کارمندان به خوز وی چی پا کلیو که با کور پا کور گرزیده او خوز تا بای خدمات راندی کول نوست چې دا خدمات نو راندی کیگی و دا خوز نیش کوای وزیفو تراشی دی آخری فرمان پا اساس نو هیڅ کله دې خو ځای بل څوک نشي نیوای لکه نش کوي موږ دې خو په ځای سړی راولو چې دې خو د خدمات روان دي کی لکه موږ د افغاني ټولنه د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم دې خو کارمند دې ځای سړی نشي نیوای بخصوص کله چې هغه خدمات دې خو له خوخز د پاره وسی دي نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دې هغه خو وظیفه مخته یوسی لکه د افغاني ټولنه خپل اجازه نه ورکوي کوینو هغه خدمات چې کور په کور به اندې خزه توراندې کېدل د جامعې به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت همداسې پاتې سي وي مېرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو مېرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چه ډاکټر تزی چه اگر ډاکټر خز و سیگی یا خپل مشکلات فقط کوایشی دی خز سر شریک کی کم مشوری چه اخلی کم صحی مشوری در طول ترجیح ورکوی چه مقابل لوری ډاکټر و سی یعنی خز و سیگی نو کم دا سیده ما پیدا که او دا کارمندان تا اجازه ور نکریشی چه دی خپل وزیفو تا رستانیشی نو دا به یو غط مشکل را مایسته که زکه چه دی خز صحت تا به توجه نکیگی دی دی پار بچوگنی چه دی خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامېسته کی
تاسو هم میرمنو ته چم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود لمخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی مېرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې ادیقل لمرگ مرین سر دوی او مشمان مخنسی.
حق میرمن دی پار چوس و حال پر مشکلات که دی فقط داوی ناورت لرم که دی کم غرط سیهی مشکل سر مخامخ که گینو تر چوم را چکوه ایشی خپل کورانه ده تا و حسوی چه ده داکتر ده بوزی از اگه چه حد ده اقل ده ولی سواله یو ده یعنی ده کم سیهی مرکز چه ده تا نجدی وی هل تلارشی او یا هم ده ده مرمانی باید خپل تغذیه سمکی تر کم چکوه ایشی خپل تغذیه سمکی ده کافی اندازه و بوچکی چوم را چکوه ایشی خپل زان ده غم آغوسی چخواه ده سترس چخواه و ساتی.
د طالبان حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده د کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعه یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمن ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمن ولرو، هغه میرمن ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې داده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکل مشکلات که چوایشی در افغانستان نسلونه پر مشکلات که چوایشی.
و مختل چه پدی اکلا ده طالبانو دی حکومت نظر هم ولرو، خود دیخ پروانه ترخ پریدو پوریز مکبختنی زواب نکری. درنو دوستانو، په پرونه کې روخانش با چې د افغانستان ګانش میر خلک په دولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د خزینه کارکونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د خزینه سی کارکونکو له افغان میرمنو سره ډیره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
ده ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیر زیات مننه سلامونه احترامات تاسو ته ډیر ښه پوښتنه ده د ګاونډي نوم چې مونږ کلاور د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف نو تقریبا مونږ ویلی شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي او د ګاونډي کلمه که چېرته مونږ تعریف ورته وکړو د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي نو ګاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده نو راځو دې ته چې د ګاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه. ډېر ښه پوښتنه ده. ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو کوم زیانونه مونږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته، ډېر خلک په دې حادثه کې دي، هېڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. طبعا یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډېر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډېر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، چیرته تخپل خام سایا ونه وسه مثلا غوینه خسته ازار ازیت ورسه خلک ته، نو طبعا نو تبه یو بد هم سره مخ مخ کیږي. نو دا وځي خبر دی که چیرته هم سایگان بد وسی نو طبعا مونږ شاید مغزا کې په تکلیف شو، ان تبه جنجال وي، ستونزې مشکلات ډیر زیات وي، او د هر اړخ یو خ غونډه مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودل شي، هم خ تاثیر او هم بد تاثیر. نو دا خ تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پر اړه لري. که چیرته مخپل خو وسو یو خ غونډه دوی لپاره وسو نو طبعا دا تبیده چې دوی به هم مونږ
بالا. یو مشهور خبر ده، تاسو به مستد حتما اوریدلی، چې وای از صد خیش یکم سایر
بالکل تاسو خبرې په تعین سره دا سل فیصد واقعیت دی. ځکه په خو بده کې مونږ پوهیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دی، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته یا مثلا مرګ درد پیښیږي، نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سایګان دي، هغه زمونږ ګاونډیان چې مونږ ته رسیږي، حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه، نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسیږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل هم سایګان د ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومیږي وایي صد خیش کړی هم سایه پیش. همداسې دیني په حدیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وینا وکړي، او دې معلومیږي چې هم سایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري، او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حدیث کیږي وایي که چېرته تاسو په ساله له وایي که چېرته مثلا څرمن کې نه ویستل شي نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه ذرا باید تاسو ته فایل وکړئ. او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپلو حدیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابو ته ورکړي تر څو د دوی همسایګانو، یعنې یو حدیث داسې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایو ته حقوق ورکړئ، حقوق ورکړئ. نو دوی په دې باندې مشکوک شو چې موږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه مونږ سره هاته په میراث کې شریک شي. همدې سره خپله معلومیږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي.
که اوس دې تراسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې خو څه نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي، البته اندک شمېر دي ډېرې نه، هغه خپل حد نه پېژني کنه، له خپل حد نه وځي، دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي. په دې اکلم غواړو تاسو خبرې ولرو.
بالکل متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده. که چېرته مونږ غواړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپل ښه وسو، نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثلا لاسوهنه وکړو یا مثلا ځان بېخي زیات پرته یعنې دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د منصرول لپاره یو منبع ده، یو سرچشمه ده. البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو، فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو، مثلا د هغو ستونزو مشکل کې ورسره د حل کې ورسره مرسته وکړو، دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسو، نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله دا په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو، دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو چې دا خپل خدای نه خصه د ستونزې رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې را سره شریک شي، دا موضوع لګروخانه کړي.
یعنی دوی څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وایي موږ ویل کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه، نو دې سمال میږي ځکه په هغه سختې مشکلات چې موږ ته لومړي کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي، زموږ همسایه دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی شي موږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر، نو دا خپل دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی، ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا د دې باعث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره نشته کنه، دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که خپل پوله او پټای خرڅې نو وایي په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي، یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده، په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅې له ګاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډېره ښه مسئله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وزیتونه فار کوي، مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه، دا ما په نظر فار لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر دې باعث کېږي چې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني، نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي؟ په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ په څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده، او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دو منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي. خدا حق ده زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګوي څو منزله، نو بهتره ده چې خپل هم سه سره لومړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري کنه لري، یا مثلا ته د دې اجازه ماته راکوي کنه راکوي. نو ما په نظر دغه ټولنیز اصول کې خدا بهتره ده چې لومړی خپل ګاونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې له دې چې کور څخه وځي هم سه خرڅ کړي
مجبوریت کلونه کلونه له ګاونډیانو سره یو ځای په سیمه کې تیر کړي، د هلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي. داسې یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي، په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات، ډیر زیات، لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مې چې د کلیو همسایګان یا تر ښارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړې جوړیږي ترڅو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یې مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. مثالګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبه ویسي که نه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرچ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار وضعیت سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وځي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د تغلیزه کور واخلي یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلي، هغه څوک چې ته ښه خلک ته نظر کې لري دلته کښېنې په دې کور کې. نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دا هم ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا مثلا همیشه غټ واړه شي له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه وي، مثلا غوړي راکه مثلا وریجې راکه مثلا کچالو راکه دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي.
بالکل دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل هاد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوسفانه تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه به حد د دین مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځل یې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال خبره لویېږي همدې په خاطر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه که نه، نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي ورځ دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم حالات خپل کار مشکل پہ حل کړي، اگر نور سبق اسی صحیح سلامت خپل هم سیټ سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو، نو دا خپل هم تاسو پر دی د کینه او د بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېرې ډېرې پیسې کې سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لویه شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق په دې څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننې سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته سالم رقابتونه د دې منځ کې رامنځته کیږي، سیالۍ رامنځته کیږي، مثلا یو ګاونډی د بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو ګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه بډری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چیرته هم سایه مثال ډیر پاک کی، مثلا خواړه، مثلا ژوند زندگی، هغه لایف سټایل چې دا مثلا د ژوند کولو طریقې ډیره خیره ست دا پاک دی، مثلا میرمن یا مثلا کور هغه سیستم، نو که چیرته کوم هم سایه دوی ته ورزی دوی کې د دې بایس کې تر شو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپی کی، او وروسته مثلا خپل خاوند ته مثلا د کور ډورو غړو ته وویل شي فلانې هم سایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې بایس کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا نو مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانې شي، هغه د دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا یو ښه نه ده. خو بهتره دا چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا مثلا تعبی کړو، هغه چې مونږ توانایي نه لرو، یا مثال البته مونږ خویندو لپاره یا مثال د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه د خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې دي، بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړي شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښیي، یا مثلا ورته آداب ورښیي چې دته سلام ورکوه، د لاس کولوا، یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شو، توی چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکوي، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده، دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنینو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او ازار زیات دم فن نه پوهېږي ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خلنه خاصه کچیر د ستونزو لامل کېږي، نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم عکس العمل یا ریاکشن وښیي، یا مثلا زوی مثلا په څپېړه وهي همداسې، یا مثلا کوم بل عکس العمل وښیي، دا ډېره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډېر په نرمش مثلا د هغوی کورنۍ غړو سره کښېني، ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وښیي، مستقیم د عما د همسایه زوی یا مثلا هغه ته عکس العمل وښیي، یا د هغه خپل ګاونډي ته عکس العمل وښیي، چې دا خپله د لویو لویو ستونزو لامل کېږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي، او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسېږي، او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې مونږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي، تر څو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته، له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي خپله شخص څخه شروع کېږي. نو که درته ووایم، تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا اوس سره کوم برد بد خورد خودلی. تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدل یو ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبختانه رامنځته شوی نه ده چې خدای نه خاصه دې کوم څه خدای ازار لیدلې یا دې دوی څه خبر لیدلې. لمړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ غدا به ځان اصلاح کوو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزه لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په چیشي خاطر او دغه مشکل ستونزه باعث یا علاج څه شی وو. که چېرې دغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات راولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15 کاله 40 کاله 25-30 کاله دوی به داسې ژوند تېری لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرې دوی د دې څخه ځي سبا ته، نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي، لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي یو، حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي. حتی کله چې چرا لاړ دې ډېر لرې هلته دوی رفتامد مړ ژوندی مثال سره کړي دي، مثال ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه دا زموږ شخصي مزل خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی هغه ته ډېر. زه په اوس پورې مثلا د دې بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل دي هغه د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي، یاد اول نشو یاد نشي مرسته سره کړی دی، موږ سره مرسته کړی په ستونزو کې. حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي، په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي، لاسنیوی هم کړی ده. ځکه د دوی حق ده. تر تاسو بوره کوي تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته مخ شو. ما په دغه کابل ښار کې یونیورسټیټ کې استاد یم، نو ډېر زیات مانه خوشحاله و. بل دریم نفر و هغه سره یم زه ولاړم، ما په مخ مثلا ډېرې خبرې ورته کړې چې داسې و دا داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده. دا تاسو حق ده. نو یعنی ډېر زیات به خوشحاله تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی و. دا خپل ټول دې باعث چې موږ خپل ښه و یا مثلا دویم ښه و مرسته هم سره کړې ده. دوی سپور دوی یادول
ډېر زیات مننه استاد. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ژوندي اوسئ.
قدرمنه دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې. او له موږ سره میلما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای، تربیه پر ځای کې چې است علامه مل او ملګری.